جوړ خیر په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اشویت پریس خبری آژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 میلیونه 1 لک وو، خو 3 لک نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونه یا 1م ټولګي ته رسېدلې دي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر 6م ټولګي پورې د نجونو ښوونځي بند کړي او د واکمنۍ په 2م کال کې یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کور دننه افغانانو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي، خو طالبانو دا کار په شرایطو پورې اړوند بللې دي. یونسکو دغه راپور نن داسې مهال خپور کړی چې واک ته د طالبانو د بیا راستنېدو ټیک 3 کاله پوره شوه. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15مه د ازادي راډیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لارې په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهاله یا عارضي اسناد لري. د تورخم لارې د اگست پر 12مه د تورخم په ګورګي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او 2 ماشومان وژل شوي وو. د پاکستان پاوز د ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو 3 نور متقاعد افسران هم نیولې دي. د پاکستان پاوز نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې د دغه افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بے ثباتۍ ته لمن وهله. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ د ISI پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. تکل شوی د غزې د اوربند په تاړه نن د قطر په پلازمینه دوها کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری آژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه چې حماس د یو ترهګر ډله په توګه پیژني د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. په نویو خبرو شویو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیرو په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر دې پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې برمته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت ویدانت پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، خو نوموړي په ځواب کې وویل دغه ویډیو یې لانه د کتلې او ټینګاري وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون 4 شنبه د بګرام په هوایي اډه کې ته واک ته د بیا رسیدو د 3م کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. بګرام د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه. سبا د اسد شپږویشتمه نیټه د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې به ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې به د جمعې په ورځ د امو لوبډله د بوس لوبډلې په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې په د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي. په دویمه لوبه کې به د بند امیر او مس عینک لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به هم د کابل پر وخت د جمعې د ماسپښین په 2 بجو د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیل شي. د شپږیزې کرکټ لیګ د اګست په 12مه د 15 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوه او د اګست په 15مه به پای ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې مو ظفر شته سهاګ د بهروز د لیری په تخنیکي همکارۍ قربانه یم. وړاندې په خبرونه کې راسره اورئ. درې کاله وړاندې په همدې ورځ پخوانی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل.
ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونوځئ.
دا به هم واورئ چې د یونسکو په راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په بې برخې کولو سره د یوه نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی.
زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. خبرونه د راپورونو برخه ده. نن زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده 15 د اگست یا د طالبانو د دریمې کلیزې او بیرته واک ته د راستنېدو سره. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته نن د اگست د میاشتې 15 نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې هم نه کوه، نو ځکه سوته داروونکی او نمنونکی دی. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو په ډیر بخښنه سره فکر کوم راپور چمتو نه و نشر ته، اوس هم فکر کوم تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې راپور چمتو شو نشر ته، تاسو یې واوري.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2021 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې، ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده.
چانګ چې ده له دا شکیل سره امبي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی ده، عام خلک ته سپارس.
د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلنه خاطره نو روایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه ولیدلې. نوموړي چې اوسمهال له افغانستانه بهر ده، د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونوځئ. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو 2-2.5 ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وای کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه د نوري وای لکه خوب چې ګوري خدا خوب نه و، بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلې، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي، او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپل وسلې په ځمکه یې خېدي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه، او اوسیدونکي ویره اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل،
خپله شرعي شهید کې هم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک و، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کیږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقع به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي، او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو، او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې، او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي، او خلکو ای لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې، او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعاتول دي.
تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. په راپور کې مو د خلکو له خبرو واورېدل چې خلک د دې ورځې نه ډارېدلي وو، او دغه حالات ورته ډارونکي او نه منونکي وو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی. له شاه محمود میاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د منی د درې میکلیزی په مناسبت لنډه مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه خپل نظر شریکي.
ډېر څه د لاسه ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغې باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپله د دې معنی لري چې د منځه لاړو. نو دغه کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بېرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان دپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دي و دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
میخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کالم کافی وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه څه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن یا نظامی اپوزیشن دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقه هوادونه په خپل منځ کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواتنه دی روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي او ټول افغانان که طالبان دی یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري، بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د شام محمود میاخیل خبرې مو واورید چې زمونږ همکار حدیث پردې سره یې کړې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. زموږه کلا ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بیورخه کولو سره د یو نسل راتلونکي لګواک سره مخامخ کړی. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې چې طالبانو د خپلې درې کلنې واکمنۍ پر مهال د زده کړو په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړې دي. په دې هکله حدیث پردیس پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ سره سم د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان نجونو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اګست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړې ده. د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 12 کلونو یو مټولګیو ته رسیدلی دي. د خبر پاڼې په ټکو طالبانو یوازې په 3 کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د زده کړو دوامداره پرمختګ له منځه یووړ چې له امله یې د راتلونکي یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان نجونو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکي ووایي دا پوښتنه یې ډېره ځوروي چې ولې نشي کولی له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبره ما ډیر زوروي او ډیر د خفقان احساس کوم. د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي، چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ پوهنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز ښار دی ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پر اتک سره د لومړنۍ ټولګیو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
د طالبانو پر اتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل، نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کموالی راغلی دی. زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خود نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو دا خبر پانه داسې محل ده دا چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز له کبله دی له طالبانو سره له تعامل کار وانخلي او چارې دې ورسره نه عادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومته بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلی بندیز موقتی دی.
لا خبرنو ور اخوا
ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو رسیاويش او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو بل راپورته دا راپورته چې ولې طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نيسي او شکنجه کوي، په دې اړه فريده سیال یو پوره مهم راپور چمتو کړی، تاسو یې اوریدو ته غوښی.
پر مدنی فعالانو او خبریالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی، شکنجه، جنسی تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبری نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي فعالان او خبریالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشي شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکی شکنجه وی پاره کې په پایپ وهلو، پاره کې برق شرطي و، پاره کې نفس پېت کولو، پاره کې زړولو، همدغه بیا په نویم ریاست کې هم عین شکنجه وی. بیا څلوېښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عین شکنجه وی.
خدای یوازې ازمی نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولی او شکنجه کړی، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یوه وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رڼا یې ډېره ځورونکې وه اچولي وو، په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولې وې، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به یې راڅخه نه لرې کولې. پر دې سربیره ډېرې فزیکي او رواني شکنجې یې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا راباندې حمله راتله، یو لاس او یوې پښې مې کار نه کاوه او همدا وجه وه چې طالبانو راخوشې کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجې ورکوي؟ عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تیرې کړې وایي
فرهنګي فعالیتونه او موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت به موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسو هم باید دې ته متوجه شئ، دا ستاسو مسؤلیت هم دی چې د ښځینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګه دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونو د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېرې کمرنګه وه. نو دغه لپاره به موږ کمپاین کول، همدغسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجې لیدلی وایي د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقي دریابی او نعمت الله نقدي د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړی وو، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدي هغه مهال ویلی وو د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تقي په نیولو پای ته ونه رسېدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجې لیدلی وایي
د ښځو په اړه یو راپور می جوړ کړی و، د وضاحت لپاره یې د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم، خو هغوی بندي کړم او په یو ډیره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسي دا راپور غرب ته د کار کولو او د دیموکراسي د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 18مه چې د خبریال له ورځې سره برابر ویلی و په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي چې په دغه سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د ګواښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 210 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 ګواښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او د رخشانې په نوم یوې رسنۍ په یو راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و ادعا کړې چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلې ییز جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره دا ښځه د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په یو راپور کې چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپور کړی ویلي په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوي زندانی ښځو د طالبانو له جنسي تیری وروسته 14 امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې 4 ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و. بل پلو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار وایي
موږ د هغو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کېږي هغو زندانونو ته لېږدول کېږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کېږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګند شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله 3 کلنه واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه حمید الله کونر و دانګرام د سوالای نه خبر کوم. اورون جان و دانګرام د سوالای د کوم غنه مې راغلی دا ټول ملکا نو دا و ځان له و نه غریبان ته هیڅ ور نه کړل باید دې پښتنه وشي او کوون نشي نو موږ به څه وکړو بس نغم ایتم دواسي.
الو السلام علیکم، زه عبدالولی درزګان ولایت چاچنول سوالای ته خبر کوم. زما دا پیغام دی حکومت ته چې دا افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې دي، خپل په دولت کې دي، عسکري وکړي. السلام علیکم.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مویله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعال کړي. د خدای په امان.
ستا ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
تاسو کولای شئ چې زمونږ دا راپورونه او دې سره ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼې کې آزادی رادیو ډاٹ کام هلته سر ورکاره کړئ او زمونږ راپورونه د متن په شکل هلته ولولئ. وړاندې په خپرونه کې زمونږ همکار را سره دی، هغه به همدا راپورونه په دری بڼه تاسو ته وړاندې کړي. زمونږ دا خبري مجله هم دومره وه. ډېر ښه راغلئ، ښه خپرونه درته غواړم.
تشکر فرشتهجان، خسته نباشئ. سلام به شما شنوندگان گرامی، ما میرسیم با آغاز برنامه خاص دری که به 15 آگوست 30 سالگرد برگشت طالبان به قدرت در افغانستان